مثلا بلکس جوړیږي د سفیس ترانسپلانټ کیږي هغه فلمو مسله ده د سې واقعي ژوند کې او واقعي تبابات کې د سې شانه امکان نه لري یا ته دا دغه تبلیغات کیږي مثلا چې دا غشایان د کې د سې جلدی پروسیجر وي یا مثلا جراحي وي مونږ ورته وایي چې تر دغه حد پورې دا تغیرات راولي چې مقصد دونه ډیر توقع چې مثلا تل لري دونه نکيږي کغه د سې موافقه درلود بیا د پروسیجر ورته جرا کیږي کنه درلود بیا ضروری نه ده
هغه ځوانان چې غواړي د پوستکي د جراحي عملیات پکړي د دوی باور دا دی چې دوی بل د عملیات ورسته خیسته شي آیا د عملیات د دوی ظاهري جوړښت یا څیره خیسته کولای شي کنه
یو مسله اولی خبره و چې چاته چیرې نورمال ده خو دوی د سه ورن راضی نه ده دا حالت نه دائم کان نه لري دائم کان نه لري چې دوی مثلا یو جراحي وکي او دوی د سه وګني چې ما چیرابا خیسته شي دائم کانات ډیر لګ ده صرف زینو د سه وړا وړا پروسیجر دی مثلا زینو کسان سترګې کلک پرسوب لري دا یو ساده عملیات ده کو کی کده شي تغیرات پکې راشي یا زینو کسان پزای لک مشکلات لري دلته لرو جراغان شته ده مثلا پلاستیک جراغان ده یا د ګوش ګلو ډاکټران ده اکثرا د پزای د زایم عملیات ای یو کار بد نه ده دونه کده شي تر واده تغیرات راشي یو د څه چې د څه کلان ک دوی وغوړي چې خپل چیرې یواز کې د امکان بیان لري
موږ دا سینه عکسونه یا ویډیوګانې هم لیدلې دي چې په هغه کې زینو هغه کسانو چې جراحي عملیات کړي د دې په ځای چې د دوی چیرې خیسته شي لا بدرنګ شوي دا خپل جراحي عملیات ځوانانو ته کومې نورې ستونزې جوړولای شي
دا مسله سل په سل ست کوي که اوس تاسو یوټیوب کې یا ګوګل کې مې سرچ وکړي د پلاستیک جراحي باوجود لیدل چې د غربي نړۍ کې دا ډیر پیشرفته ده مسلکي ډاکټران لري او هغه عملیات هم کړي ده خو بیا هم اختلاط ورکړې ده مالته او دلته مختلطات لري ځکه چې جراحي خپل یو مغلق پروسیجر ده ما سره کار یې غچاړه او د ګندل د شان چې دا ټول خپل اختلاطات لري سل په سل کده سه اصلاحي بنم لري او تر یو حد کې ده شي هر چا کې یو اختلاط وخی هر چا کې ده شي چې لده په ځای چې د مثبت تاثیر وکي یو ډیر بد او منفي اغیزه ولري ورمنده
یو شمېر ځوانان د سدي چاغوي خپل څیرو راضی نه وي واړی خپل شي خو بل دې چې دوی پلاستیکی جراحي وکړي څنګه کولای شي چې دوی خولي ښکارا شي یا دوی قناعت وکړي چې موږ خولي یو
دا فرق دی زینو کسان ته چې هیڅ مثلا مشکل نه لري هم د سګرنی به هغه موږ هم کوشش کوي چې ورته قناعت ورکړو چې تا سیریس مشکل نه لري هم دا نورمال حالات ده نو د کې تغیرات هم امکان نه لري هم دا به نورمال ده او ته باید قناعت وکړي یا د سې د چې زینو پوسته کې مشکلات لري یا ځوان مثلا د ځواني دانه لري یا مثلا لکې لري په مخ نور پوسته کې ناروغي لري چې لکه د سې پوسته کې بد معلومیږي بیا موږ ورته وایو چې دا شاین موږ اصلاح کوي شو دا بدر اصلاح کو او نور دا چې دا تا دغه سیراغ قلب دغه تغیرات پکې ناراضی نو تم دونه ور باندې قناعت وکه او غیر لغه نه موږ خبره باندې قانع نشو دوی بیا مستقیم روانشناس ته ضرورت لري چې هغه ور سره وګیږي او یو بل خبره ده چې د اکثر اندازونی عمر چې ده دوی غواړي چې د سدیر خایسته معلوم شي او دا عمر چې ده مثلا اکثر اتلس کلن تر دیر شو پوری مثلا نیله دوام کی یا دیرش نه مخکته موږ خلق تاسو پویږي چې یو ځوان چې د سلیر وش پنځه وش د ورسیږي نو ځوان غم بیا ور باندې ده ورسته د اشان به بيخي هریږي ک اوس دوی د سیو کار وکي د سیو جرایي وکي کدا شي چې ورسته بیا ټول عمر لپاره دوی پخمانه وسی د لپاره خدا چې لګ ځانم لګ سوچ وکي چې دا مثلا یو موقته خبره ده او ما غشای چې لري ما غم باندې قنی وسی د نشه دوی ورسی یو جرایي وکي
درنو اوریدونکو ممکن سیرمو په جراحي عملیاتو یا د سنگار په هغو وسایلو چې کیمیاوي مواد لري خولي نشي خو که پاک وګرځي او د خپل قد او سیرې مطابق سټایل جوړ کړئ خولي او جذاب بخکاره شي تاند څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي او ما مسکا هوتاک درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشهي د حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د رواني میلادي جون میاشتې شلمه د پناغښتونکو لنړیوالي ورځ سره برابر وا افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیروي دا چې په نور نړۍ کې څومره افغانان د ژوند شپې ورځې تیروي او څومره هیواد ته راستانه شوي دي او د دې ترڅنګ له هیواده د ځوانانو تیښته د ځوانانو وتل او کډوال کیدل دا څومره ستونزې لري غیر قانوني مهاجرتونه څومره ستونزې پیښول شي د دې ترڅنګ د لارې ستونزې په همدې مسایلو باندې د حقیقت سره د دې اونۍ په خپرونه کې بحث کوو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی میاخیل صاحب پیل لدین کول خو ډیره زیاته مننه چې راغلی د ازادي راډیو سټوډیو ته موږ ته وخت راکو کور مودن د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ دا 13 ورځ د جون په 19 په افغانستان کې تاسو په دې اړه پروګرامونه لرل دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي هر کال د دغه ورځ د نمانځنې په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي سږکال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوې او د پوره کېدو لپاره څومره ډاډ موجود دی
ډیره مننه د جون شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابر ده او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي سکال هم افغانستان کې هم دغه ورځ البته د جون په شلمه خونه د جون په 19 باندې دغه ورځ ون منځل شو 13 ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ون منځل چې په دې کې د یو شمیر ملي او نړیوالو ادارو استازو ګډون درلودو یو په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو د یونما مشرو او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود په دغه ناسه کې بیلابیل ژمنې وشوې مشخصا کوي د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو دراستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکوي د دې ترڅنګ د اروپای ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې منګه د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوي چې هغه ویل چې 200 میلیون ډالر په دې برخه کې مرسته شوه د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ژمنې هم وشوي نو د وسته لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راستنولو ته زمينه برابر کړي الحمد لله د غژمنې چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو دراسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوي برابر شي هم هغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او هم هغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مسره
خدغه خبره
او یو څه زبایت او بخې مخې
خدغه خبره چې تاسو کوي مخې سیب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سمتوګه باندې غولګول شي دا خبره تقریبا لتی رسو کولونو را پدی خو کې خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو پښمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو تا غډول رسیدنه وشو چې څنګه پکار
ګوره د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2014 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی په 2018 کال کې شاوخوا 6,000 څخه ډیر زمونږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه په داسې حال کې چې په 2018 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې و نو اوس هم د کډوالۍ زمونږ کډوالۍ جریان لري دا منو خو کچه راټیټه
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ د کچه راټیټه شو خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روان دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې پر د ټینګښت مسله ده کاغه د کاری زمینو برابرول دی په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاری لومړیتوب کې دا ځای لري له همدې امله یو شمیر لوی جوړښتونه اداري جوړښتونه رامنځته شوي چې خپل جلالت ما جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي د کډوالۍ عالی کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشر مشري کوي د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري د دې تر څنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده حکومت وشو کولای چې د خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي سید چې هغه سیسمه رسیدنه به ورته نه شوي خو ستوند شته په دغو دواړو گاونډیو هیوادونو کې هم او د افغانانو راستنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی
دلایل سکه دلې شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده کوم اومده لاملونه په ډاګه شول چې لمخي افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2014 کلونو کې زموږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و ستونزې ډیرې وې د دې تر څنګ نا امنی ډیره وه که څه هم اوس هم نا امنی شته خو په هغه مهال کې هم نا امنی وه او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډیرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې اوس بهرني عوامل لري دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو د دې تر څنګ کاري زمینو برابر او په اروپایي هیوادونو کې یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او د هغه مسایلو خو وروسته بیا چې موږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې پر پولو محدودیتونه وضع شول د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او
په روان 2018 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې 15 میاشتې تیریږي ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري
همارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه همارو ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو ځکه په افغانستان کې دې ځینې چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي زمنګه پولو کې یو شمیر ډیر اوږده پوله لرو له گاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي بیا له غزي اروپایي هیوادونو ته ځي نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې د 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټ وي
دغه ډیر تفاوت به ونه لري خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې په 2018 کال کې نږدې 1500,000 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان سوریه عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه نامنی او بیکاری یو له غوستونځو نه دی په افغانستان کې چې ځوانان بل اخره مجبورې چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې سره لدی چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوې دي لارم سخت ده خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلی کې نامنی د بخار کې کار نشته دی په یو شمیر ولایتونو کې وچکالی ده حتی ځمکې حاصل نه ورکي یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدلی شي
زه فکر کوم تخته د حل لار نه ده ګوري افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې ده د تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې امله اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبیږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځي، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په تاسې په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 95 چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دې ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي، چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګورې، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدل کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو، تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. دغوی د پاره دلته تاسو کومې برنامې لرئ دغوی د خژون
په خپل خواخه چې زمونږ کوم هیوادوال اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدی او غیر نقدی مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې درکړم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې.
ډېر زیاته مننه.
سلامت
کوو.
پٹکو پی جندما اولا لکه ملنګ یې په کوڅه کې ودرېدم جنې پټکو پیژندم های های جنې پټکو پیژندم گری وزر دیکھلے ور پسٹ لمسارا کھلے اے چمتا راغلم گلے گلے مازی گری وزر دیکھلے ور پسٹ لمسارا کھلے ماویل چنن بے خام خادی دن کو ما ماویل چنن بے خام خادی دن کو ما جنے پٹکو پی جندما جنے پٹکو پی جندما خبر چی خفشی ولا دمخ کے نہ ہم سرشی بل شیخ د اور لمبشی اے پس خبر چی خفشی ولا دمخ کے نہ ہم سرشی بل شیخ د اور لمبشی لک پتنگ ہوندی بزان پر سوزو ما لک پتنگ ہوندی بزان پر سوزو ما جنے پٹکو پی جندما ہائے ہائے جنے پٹکو پی جندما